السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغ لاس تویم تخنیکی چاره میر احمد صفه مختوړي دغه پروګرام پښتو موسیقي ته ځانګړې شوی چې په ژوندۍ توګه به د کابل استودیو خبريږي خو په لومړي 15 دقیقو کې له معمول سره سم خبرونه او راپورونه لرو د مهمو خبرونو سرټکی یو ویل ورپوري امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز ویلی امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالفه ده. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړ چې په بلخ کې د ملي اردو ام آی ولس څرخی الوتکه لوېدلې د څلورو پیلوټانو په ګډون و کسان پکې وژل شوي. او د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ولسمشر دانالد ترامپ شخصي وکیل رودي جولیانی ویلي دوی د ولسمشر دانالد ترامپ د استیزا په اړه د کانګرس له تحقیقاتو سره همکاري نه کوي. پوره خبرونه یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز ویلي امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالفه ده. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر اغلی ویلز پرون دا خبره په ټوټر پاڼه باندې کړې ده. ویلز زیاته کړې امریکا د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغوی په خپلواکه توګه باوري ټاکنیزه پروسه مخته یوسي. اغلی ویلز کابل ته تللی او هلته یې له افغان ولسمشر اشرف غني، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او انتخاباتي کمیسیونونو سره کتلې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وار وار ټینګار کړی چې دوی یوازې بایومتریک تایید شوی رای قبلوي او خپل کار ته په خپلواکه توګه دوام ورکوي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وشول او تمه ده راتلونکي شنبه د میزان په 8مه لومړنۍ پایلې اعلان شي. د افغانستان دفاع وزارت تایید کړ چې په بلخ کې د ملي اردو یو ام آی ولس دوله ترخی الوتکه نسکوره شوې او پکې د څلورو پیلوټانو په ګډون و تنه سورلې وژل شوې دي. د دفاع وزارت ویلي دغه ترخی الوتکه د ملي اردو د اوسو او واویایمې تعلیمي قطعې وه. په بلخ کې د شاهین قلي اردو ویاند حنیف رضایی د پیښې په اړه زیات وویل.
تعلیمی پروازو
چې پرون د مازیګر 15 بجې او 10 دقیقې له تخنیکی ستونزو سره مخ شو، پیلوټان مجبور شول چې تیاره استراری کې نوې الوتکه د ناستې په وخت په ځمکه ولګېده. دفاع وزارت د دغه الوتکې د نسکورېدو پر پیښې خواشینی ښوولې. د غزنی ولایت چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. دا خبره د غزنی د والی ویاند عارف نوري ازادي راډیو ته وکړه.
د ائتلاف هوایي ځواکونو د سیشن به پورز د غزنی ولایت د دیاک ولسوالۍ د ذاکر پسمه او د غرض د مقر ولسوالۍ په وړاندې کې دوه هوایي بریدونه تر سره کړی دي چې په ترڅ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوې دي، دوه تنه ټپیان شوې دي. د هغو یاروند درې اړه موټر سایکلونه او مله وسلې هم لمنځه تللې دي.
وسلوال طالبان په غزنی کې د دوه پوځي عملیاتو په اړه تفسیر نه دا کړی. ورزو د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ولسمشر دانالد ترامپ شخصي وکیل رودي جولیانی ویلي دوی د ولسمشر دانالد ترامپ د استیزا په اړه د کانګرس له تحقیقاتو سره همکاري نه کوي. مایک پینس د خپل وکیل لاري ویلي د اوکراین د قضیه په ارتباط له د استازي جرګې درې او جرګې کوي د اسناد یو لوی لیست غوښته خو د نه ورته برابروي. جولیانی هم ویلي د کانګرس سره همکاري نه کوي او خاید کانګرس له تورونو سره مخ شي. څېړنې په دې اړه روانې دي چې آیا ترامپ د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زیلنسکی سره د امریکا د پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هانتر بایدن په اړه د تحقیقاتو د غوښتنې په کولو سره له مخامه ناوړه استفاده کړې که څنګه؟ ښاغلي ترامپ بایدن او د هغه زوی په اوکراین کې په سیاسي فعالیتونو او سوداګریزو کاروبار کې په فساد تورن کړي خو د خپلې ادعا د ثبوت لپاره اسناد نه دي وړاندې کړي. د څېړنو په دوام به سبا په اروپایي ټولنه کې د امریکا د خاص استازي ګورډن ساندنلند د استازو جرګې د یوې غونډې په وړاندې سپیناوی وکریم. د ساندلند د سپیناوی تمه وروسته له هغه کیږي چې دیموکراتانو اوکراین ته د پخوانی ځانګړي استازي کورټ وولکر په شمول له ځینو سفیرانو سره د هغه د پیغامونو متنونه خپاره کړل. په دغو پیغامونو کې سپینې ماڼۍ ته د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکی د سفر په اړه بحثونه کېدل. د اوکراین په ختیځ کې دوه اوکراینی سرتیری وژل شوی او یو بلې ټپي ده. د یوې ښځې په شمول دا مرګ ژوبله اوکراینی پوځیانو ته په تیرو 24 ساعتونو کې رسیدلې. د اوکراین پوځ پرون ویلي پټو نښویشتونکو دغه سرتیری ویشتلی دي. چارواکو ویلي روانه اونۍ لږ تر لږه اووه پوځیان د اوکراین په ختیځ کې وژل شوي. د اوکراین په ختیځ کې جنگونه د 2013 کال په اپریل کې اوج ته رسیدلی وو او لا هم کړکېچ دوام لري. د روسیې ملاتړي اوکراینی جلاغوښتونکو هغه وخت د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک او لوهانسک حکومتي ودانۍ نیولې وې. د ملګرو ملتونو سازمان په خبره د اوکراین په ختیځ کې جګړو څه باندې 10,000 کسان وژلي او 1.5 میلیون نور خلک یې بې ځایه کړي دي. او روسیې له متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک کړې. ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه موافقې وویل دغه موافقې خلیج ته د سفر پر مهال لاسلیک کړي. هغه په عین حال کې د سعودي عربستان پانګوال هم په روسیه کې پانګونې ته وهڅول. پوتین پرون له ګاونډي هیواد سعودي عربستان څخه ابوظبي ته ولاړ. هغه په هوایي ډګر کې د متحده عربي اماراتو له ولیعهد شهزاده شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره وکتل. شیخ محمد هیله وښوده چې د پوتین دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو پر پراختیا ژور اغیز وکړي. د روسیې ولسمشر وروسته د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو د سوداګرو له استازو سره وکتل او ویل له هغوی سره د 1.4 میلیارد ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک کړي. د تاس خبري اژانس په حواله دغه موافقې تر ډیره د پتروشیمی، ترانسپورت او درمل جوړونې د سکتور په برخه کې دي. ازادي رادیو ته غواګست خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. امریکا د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې له هر ډول لاسوهنې او په دوو کمیسیونونو د سیاسي فشار راوړلو مخالفه ده. دغه خبره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر الیس ویلز کړې ده. اغلی ویلز کابل ته تللی او هلته له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او انتخاباتي کمیسیونونو سره کتلې دي. په دې اړه تر لنډې دمې وروسته راپور. لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز ویلي امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالفه ده. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر اغلی ویلز پرون د خبره په ټوټر باندې کړې ده. اغلی ویلز زیاته کړې امریکا د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغوی په خپل واکتوګه باوري ټاکنیزه پروسه مخته یوسي. د افغانستان انتخابات خپل کمیسیون په وار وار ټینګار کړی چې بایومیټریک تایید شوی رای قبلوي او خپل کار ته په پوره استقلالیت دوام ورکوي. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر الیس ویلز د ټاکنو کمیسیون دغه دریستایلی او ویلي دي چې دا کار به ډاډ زیات کړي او یو د باور وړ نتیجه به رامنځته کړي. اغلی ویلز پرون د انتخاباتي کمیسیونونو له غړیو سره لیدلی او هم له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره جلا غونډې کړي دي. ویلز او افغان مشرانو د افغانستان د سولې او انتخاباتو په اړوندو مسایلو بحث کړی دی. پرون ارګ مانی لیکلی وو افغان ولسمشر اشرف غنی له اغلی ویل سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو پریکړه ته درناوی وشي. د ښاغلی غنی په حواله زیاته شوی و چې هیڅ کاندید دی له وخت مخکې د بریا ادعا نه کوي. له میرمن ویل سره د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د لیدنې په اړه د ښاغلی عبدالله مرستیال ویاند امید مایسم ازادي راډیو ته وویل میرمن الیس ویلز په صراحت اعلان وکړ چې امریکا متحده ایالاتونه له شفافه انتخاباتو او داسې انتخاباتو چې نتایج د انتخاباتو د قانون او لوایحو په اساس اعلانیږي ملاتړ کوي. هغې له کمیسیون هم وغوښتل چې په دې حساسو شرایطو کې خپل استقلالیت او شفافیت وساتي. له بلې خوا اجرایي رئیس هم ټینګار وکړ چې شفاف او عادلانه انتخابات کولی شي یو باثبات افغانستان ته د هیله من کېدو لار پرانیزي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان په شپږ موشول افغان اجرایي رئیس او ولسمشر دواړه د نور کاندیدانو ترڅنګ په دې ولسمشری ټاکنو کې کاندیدانو او خلکو یو وغوښتل چې رای ورکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي رادیو ته غواګی است. نن سهار شاوخوا شپږ بجې د لغمان ولایت په علي شنګ ولسوالۍ کې یوې چاودنې افغان پوځیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان په ختیځ کې د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري دغه موضوع تعقیب کړي. همدا شیبه را سره د ټلیفون په کرښه باندې د په ژوندۍ توګه به خبرې را سره وکړي. انوري صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. چاودنه کوم ځای کې شوې ده او د تلفاتو په اړه معلومات څه دي؟
من څنګه زه سم تاسو ته زه هم ستړي مشوې ما. نن سهار لسکم شپږ بجې د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ مخې ته یو موټر بم چاودنه شوې ده چې په هغه کې د اسد الله دولتزی چې د لغمان د والی ویان دی وایي هغه چې په دغه چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي، تر اوسه پورې شپږ ټپیان دي او شلو شاوخوا پورې ماشومان چې هلته نږدې جومات هغه کې په سبق بوختو، درس پانې بوختو، هغه ټپیان شوي دي او خال خال ډزو اوس هم شته دی هلته. او د مهترلام د مرکزي روغتون رئیس ډاکټر اسدالله ډاکټر محمد فاروق صحا کوي چې موږ ته دوه جسدونه د دغه سیمې نه راوړل شوي دي، دولس ټپیان دي، په ټپیانو کې یو سړی او یوه ښځه ده او نور ماشومان دي. د علي شنګ د صحت امیر چې هلته دی کوم صحي مرکز دی هغه امیر رحیم الله وایي چې دوی ته درویشت ټپیان راوړل شوي چې اکثره ماشومان دي.
ډیره مننه کوم روح‌الله انوري صاحب. د پیښې مسؤلیت خو چا نه دی منلی تر اوسه پورې، که راته ووایي څه او چارواکي څه وایي چې چا به دا حمله کړي؟
تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی منلی. ستانک زه صاحب
مننه کوم. د ازادي راډیو خبریال روح‌الله انوري او د لغمان د وروستۍ امنیتي پیښې په اړه باندې موږ ته معلومات راکول. ګڼو افغان ملکیانو او پوځیانو تالته په یوه چاودنه کې مرګ ژوبله اوښتې، اوس هم په سیمه کې خال خال ډزې روانې دي. په دې اړه باندې به جزئیات د ازادي راډیو په نورو پروګرامونو او ویب سایټ باندې درته خبرو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
او د کابل چاپ نن مطبوعاتو تبصری له فیروزه عزیزی اورو.
هشت صوب نه دولتي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي تقلب کوونکي د قانون منګول ته وسپاري. په سر مقاله کې وړاندې راغلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بایومتریک رایو ته د اعتبار ورکولو د پالیسۍ له مخې د 15,000 په شاوخوا کې رای به اعتبار کړي. ورسپانې لیکلي په دې سره په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو ټول شمیر 2.5 میلیون کسانو ته نه رسیږي، او که تکراري عکسونه او د ګوتو نښې هم ترې حذف شي نو دا شمیر کیدای شي له 2 میلیونو کسانو هم راښکته شي. په سر مقاله کې راغلي ته ارقام ښیي چې په ولایتونو کې تقلب شوی، نو انتخاباتي کمیسیونونه باید دا موضوع جدي ونیسي او کوم کسان چې په دغه تقلب کې ښکیل دي عدلي او قضایي ارګانونو ته یې معرفي کړي. سرخط ورسپانې د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي طالبان د سولې را روان فرصت نه ضایع کوي. په سر مقاله وړاندې راغلي څو ورځې وړاندې یوې لویدیځې رسنۍ د ځینو سرچینو له قوله داسې راپور خپور کړ چې امریکا طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د بیا پیلېدو په هڅه کې ده. سر مقاله لیکونکي لیکلي تازه د ناټو سرمنشي هم ویلي که د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات بیا پیل شي دوی هرکلی کوي، خو په خبره یې د طالبانو له چلنده داسې ښکاري چې دا ډله په افغانستان کې د تلپاتې سولې راتلو ته ژمنه نه ده. ورسپانې لیکلي سټولټنبرګ ویلي طالبان باید د سولې لپاره نرمښت وښیي او ورته د رسیدو لپاره دا ځل له ځینو غوښتنو او شرطونو تیر شي. نوموړي دا هم ویلي که له دغې ډلې سره د سولې خبرې بیا پیلېږي نو پکار ده چې باوري ضمانتونه ترې واخیستل شي، ځکه طالبان د دې پر ځای چې تاوتریخوالی پرېږدي لا ورته لمن وهي. دنیا نا دولتي ورسپانې د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي په افغانستان کې د جګړې دوام به د داعش ډلې د پراخ حضور لامل شي. ورسپانې لیکي په افغانستان کې د داعش ډلې په اړه لیدلوری دا دی چې دا ډله له دې امله چې په خلکو کې ځای نه لري ستراتیژیک ګواښ نه بلل کیږي. خو د سر مقاله لیکونکي په وینا دا لیدلوری سم نه دی، ځکه بالاخره دا عقیده ده چې په خلکو کې ځان ته ځای جوړوي. د سر مقاله لیکونکي په باور که په افغانستان کې جګړه دوام وکړي داعش ډله به ترې استفاده وکړي او په خلکو کې به خپل عقاید خپره کړي، او بیا هماغه دی چې افغانستان به د داعش پلاس سقوط وکړي.
ازادي رادیو ته غوږیست. تاسو د ازادي رادیو د لاسو بجو پروګرام خبری برخه واوریدله. د کابل د نن چاپته مطبوعاتو تبصری مو هم ورسته برخه وا د خبرونو او راپورونو څخه. په دې سره به زه له تاسو نه خدای پامانی واخلم. زموږ همکارانی په کابل کې وږمه جبارخیل او تمنا واحدي پښتو موسیقي پروګرام په ژوندۍ توګه باندې خپروي. تاسو ته زنګونه ووهئ، د خوښې وړ سندرې به درته خپرې کړي. ښه وخت. We'll be right back.